دا مشال رادیو د واخ د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ اوله نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د اقتصادي همکاري سازمان، په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وینا او سره د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور راپورونه درته راوړي دي. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د اقتصادی همکاری سازمان سرمشری د غونډا اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د سرحدي لارو د بندېدو مسله به نن د وزیر اعظم نواز شریف سره راپورته کوي. ډونلډ ټرمپ وایي ژمن دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له به شکست ورکوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د اقتصادي همکارۍ د سازمان سرمشري د غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. غونډه ته په افتتاحي وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل دوی د مونږ سیمه ډیره بې مثاله صلاحیت لري او نړۍ د آبادۍ 14% خلک دلته اوسیږي، خو د نړۍ په کاروبار کې زموږ یوازې 2% برخه جوړیږي او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ کاروبار د نړۍ په اقتصاد کې یوه معمولی برخه لري، خو دا اعداد او شمار به دومره پاتې نشي. که چیرې زموږ هیوادونه یو بل سره په کاروباري توګه وتړل شي نو ډېرې لاسته راوړنې کېدای شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د ترکمنستان ولسمشر قربان علی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف هم په دې غونډه کې برخه لري. په یاد غونډه کې د افغانستان نمائندګي په پاکستان کې دغه هیواد سفیر حضرت عمر زاخیلوال کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي کنن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي، نو دا مسله به د ایکو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له وزیر اعظم سره راپورته کړي. ښاغلي زاخیلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، تر دې مخکې څو ځل د لارو بندېدو مسله باندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړي، خو ورسره د لارو د پرانیستو د ژمنو سربیره د کرښې دواړو اړخونو کې لا هم خلک ایسار پاتې دي. په اسلام بعد کې افغان سفیر د هغو خلکو ستونزې چې د لارې دواړو خواو ته ایسار پاتې دي د درک وړ بللي او د لارې د خلاصېدو په اړه یې د خپلو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان دوه اونۍ وړاندې د سیند صوبې په لال شاهباز قلندر زیارت کې تر خونړۍ چاودنې وروسته د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د هغه څه له کبله چې پاکستاني چارواکي امنیتي اندېښنې بولي تړلې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په امریکا او نړۍ کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره د تاریکي وطن په اړه د لا سختونو اقداماتو اغېستو ژمنه کړې. تېره ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ترامپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه او زیاته یې کړه.
As promised, I directed the Department of Defense.
دوی د ژمنې سره سم ما د امریکا د دفاع وزارت ته حکم کړی دی چې داسې یو پلان برابر کړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله تباه او برباد کړو. دا یو داسې د ناقانونه وحشیانو شبکه ده چې د هر مذهب او عقیدې سره تعلق لرونکي ښځې او ماشومان حلالوي او عیسویان او مسلمانان وژني. موږ به د ځمکې د مخ نه دغه شیطاني دښمن د ختمولو لپاره د خپلو ملګرو هیوادونو په شمول په اسلامي نړۍ کې د اتحادي او ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار وکړو. ښاغلي ټرمپ د کانګرس د ګډې غونډې ته د خپلې وینا پیل په کنساس ریاست کې په دوو هندي تاریکي وطن د بریدونو او د یهودي ټولنې پر ضد د تازه ګواښونو غندنې نه وکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرۍ د څوکۍ لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا نامزد کړل شوی پخوانی سېنټر دان کوټس وایي چې په نړیواله کچه روسي کړنو هغه سخت فکرمند کړی. تېره ورځ د خپلې نامزدګۍ د پخلي د اورېدنې پر مهال ښاغلي کوټس دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په دې اند دي چې روس د خپلې خوښې په عوامي رایو رامنځته کولو او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې خوښې د نتیجو په موخه یې په انټرنیټي بریدونو کې لاس لرلو. د دغه هیواد د سنټ د استخباراتي ادارو په اړه د کمیټې مخکې د ښاغلي کوټس دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیا بیا روس سره د ترهګرۍ پر ضد د ګډې همکارۍ ترڅنګ د اړیکو پیاوړي کولو له وجې د ګټو خبرې کوي. د ښاغلي ټرمپ د کابینې یو شمېر غړو د روس لخوا ځان سره د کرایمي یا د ضم کولو له وجې په ماسکو کې د بندیزونو لګولو په ضرورت ټینګار کړی. روس او چین د ملګرو ملتونو په سیکیورټی کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر د سزا ورکولو په موخه د مغربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی. تېره ورځ په سیکیورټی کونسل کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو په موخه وړاندې کړل شوی د دې قرارداد په ویټو کولو نړیوالو څارونکو ډلو او غربي هیوادونو سخت اعتراض کړی دی. دغه قرارداد چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د تدارک د ادارې لخوا هغو نتیجو ته رسېدو نه پس د غربي هیوادونو په حمایت وړاندې کړل شو چې ګوندې دا صدر رژیم ځواکونه په بریدونو کې د زهرجن ګیس کارولو ذمهوار دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماسټر ګیس کارولی و. اسد رژیم د دا ډول کومو کیمیاوي بریدونو لاس لرل رد کړي وو. تېره ورځ د یوکراین وزیر داخله ویلي چې د دغه هیواد د هغو ټرانزیټي لارو د خلاصولو لپاره د پولیسو راغوښتو اجازت غوښته چې د بلتون خوخو په قبضه کې شرقي سیمو سره نږدې دي او مظاهرچیانو بندي کړي دي. دغو مظاهرچیانو کې ځینې د پارلمان غړي او ګڼ شمېر هغه دي چې د یوکراین په شرقي برخو کې روس پلوه بلتون خوخو سره په شخړو کې جنګېدلي. دوی د 13 جنورۍ د میاشتې نه شرقي برخو ته تللي د ریل ګاډیو لارې بندي کړي دي. د دې لارو بندېدو له امله د یوکراین شرقي برخو نه مغربي برخو خوته د کویلی رسد بند شوی دی چې په غربي سیمو کې د بجلی ګورونو د چلولو لپاره وړل کیږي. د دې بندیز له کبله په غربي سیمو کې د بجلی د نشتوالي ستونزې رامنځته شوې او د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی. د دغه خلل له امله ولسمشر پیترو پوروشینکو مجبور شو چې د بیړني حالت اعلان وکړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرم صوبې د محمد عمران نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.22 روپۍ او 9.28 روپۍ. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ 80 پیسې او 1.43 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ یو کم 5 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکو 24 غنټو کې د پیښور په ځینو سیمو او بنو کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 درجه سانتي ګریډ او کم نه کم 14 درجه سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 درجه سانتي ګریډ او کم نه کم 2 درجه سانتي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د لس هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه روانه ده. د امریکا ولس مشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې خپل اتحادیان سره په ګډه اسلامي دولت ډلې ته به ماتې ورکوي. د پاکستان په پولیسان سبا کې میشت افغان کډوال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو لویرې لګڼو ستون سره مخامخ شوي دي.
د خپل کور نه سوتلای هم کښنې ورور پولیس نسی یبسی نسی هم موږ نسی د خلکو پر کوروب چاپی ول کیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 13 ورځ هم تړلې پرتې دي. د دې اقتصادي اغیز بڅوي.
د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3.4 میلیون ډالر پورې دواړو طرف ته زیان رسیږي او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیون ډالر زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی.
او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي داعش ته به په هر صورت ماتې ورکوي.
We will work with our allies, including our friends and allies in the Muslim world, to extinguish this vile enemy from our planet.
پروان خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو سرمشري روانه ده. په دې اړه د تازه حال پرتل لپاره دا وخت د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، ورځم په خیر. د دې غونډې په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې غونډې ته تر اوسه پورې د کومو هیوادونو مشرانو ویناوې کړي دي او څه یې ویلي دي، څه څرګندونې کړي دي.
د اقتصادی همکاری سازمان یا ایکو غونډې ته تقریبا د ټولو د لس واړو ملکونو مشرانو چې دی هغې وینا وکړې. لومړۍ وینا چې وه په هغې کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې علاقایي رابطې مضبوطولو لپاره ای سی او یو مهم فورم دی. وزیر اعظم د خطاب پر وخت وویل چې ای سی او یا اقتصادی همکاری سازمان یوه لویه سیمه لري او د نړۍ 25% تجارت د دې سیمې نه کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې د سیمې ودې په اړه ویژن 2025 د اقتصادي ودې د سم کولو لپاره یو قابل عمل کلنډاره ورکولی شي. دوی ویل چې موږ کوشش وکړو چې اقتصادي همکاري سازمان صلاحیتونه په حقیقت کې بدل کړو. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د ورم نه ګاونډي پالیسي خپله کړې ده. د دې نه علاوه احمد شاه د ایران ولسمشر حسن روحانی وینا وه چې د سیمې اوږدمهاله پروګرامونو لپاره اقتصادی همکاری سازمان نه کومک ترلاسه کېدای شي. دا هم ویل چې سیمه چې دا وایي چې موږ ته د امنیت په خطر کې ده، امنیت په خطر کې دی او ترهګري او تکفیری ډلې موږ ټول لپاره یو مشترکه خطر ده. دا اوس ضروري ده چې موږ دې سره مقابلې لپاره په خپلو کې رابطې او همکاري سیوا کړو. په دې موقع د افغانستان نمایندګي کوونکي د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده حضرت عمر زاخلوال وویل چې د نننۍ غونډې د لارې به دا یو ښه پیغام وي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پوله چې د تیرو دوو هفتو راسې بنده ده عقدې د خلاصولو هدایت وکړي. دوی چې د دې له وجې عام ولس ته ډېر مشکلات دي. حضرت عمر زاخلوال په وینا چې د وسایلو، افرادي قوت او د صلاحیتونو باوجود دا سیمه د ټولو کمه یو بل سره تړلې ده. د دې نه علاوه احمد شاه د ترکی د ولسمشر وینا وه چې د علاقایي رابطو د ودې لپاره ترکی خپل کردار لوبولی او د سیمې د ترقۍ لپاره علاقایي رابطې مهمې دي. دا هم وویل چې له بده مرغه افغانستان ونه توانېدو چې د ترهګرۍ په چیلنج کابو وموندي. د هر قسمه ترهګرۍ مخنیوي په اړه به په کار وي چې غړي ملکونه خپل همکاري نوره هم سیوا کړي. او چې کله موږ خبره کوو چې ترکی وي ډېر چمتووالي سره د ترهګرۍ پر ضد کاروایي کوي، نو دا وایي چې د وسلوالو ډلو نه به ځان خلاصول وي او دوی به ځکه چې دوی بې ګناه خلک وژني. احمد شاه په دې غونډه کې د ټولو زیاته توجه په رابطو او په اقتصادي کومک وه. د دې اسلام آباد اعلامیه به چې دی هغې به نن چې دی هغه به جاري کېږي او دا منظوري به ورکړی کېږي. په دې غونډه کې چې دی د ګډون لپاره د ایران، ترکی، اذربایجان، تاجکستان او د ترکمنستان ولسمشرانو ګډون کړی دی. په دې کې د افغانستان نمایندګي د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده او د ازبکستان نائب وزیر اعظم کوي. احمد شاه تیره ورځ د اقتصادي تعاون تنظیم یا ایکو د خارجه وزیرانو غونډې د اسلام آباد د اعلامیه منظوري ورکړې وه او دې ته به حتمي منظوري
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. باید دا یادونه وکړو چې په اسلام آباد اعلامیه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت، تجارت او د توانایي په څنګ کې د لا زیاتې همکاري غږ شوی دی. او باید دا تفصیل هم ورکړو چې ایکو یا د اقتصادي همکاري سازمان په 1950 کال کې د پاکستان، ایران او ترکیه لخوا رامنځته شو، خو په 1990 کال کې افغانستان، اذربایجان او د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان هم د دې غړیتوب ورکړل شو. نننۍ سرمشریزه د دې سازمان 13مه سرمشریزه ده چې په اسلام آباد کې روانه ده.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزه او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلورنی مباجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په پنجاب کې د پښتنو د زورونې پر ضد تیره ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلان راغونډ سوي وو او مظاهره یې وکړه. مظاهره چانو پر دې موقع تور پورې کړ چې اوس په پنډي او اسلام آباد کې زده کوونکي هم له هاسټلونو د پولیسو لخوا نیول کیږي او جیلونو ته لیږل کیږي. خو د پاکستان د آئین تر مخه د دوی په وینا دلته میشت ټول قانونونه برابر دي او د کاروبار او سبق ویلو لپاره د هیواد هر ګوټ ته تللی سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو
د اسلام آباد های کورٹ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د اتم نه تر پنځویشتم آرټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي او دا اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده.
آرټیکل 8 نه روان است د غ 25 ور د ټول آرټیکل دی د فاندامنٹل رائټس بنیادی انساني حقوق دي. په دې بنیادی انساني حقوق کې په دې کې دا چې مطلب د سره تریشي پر روزګار په والا سره چې خبر کزو سین تام تریشو نو خپل کاروبار په سیر باندې زبط چشمه خرڅو زبط چمړي سره شي ما زبط یو شی بل شی زه خو تلې شم ار دیتا دا زما بنیادی انساني حقوق دي چې ما ته کانستټیوشن اف پاکستان را کړی دي. نو که په دې بنیادی انساني حقوق باندې څوک دغه نه کوي موږ د جګړه ماده برابرۍ بنیاد باندې مو ته حق نه لوشي د چکه متاسبه نه ریه د پنجاب دا ته ختم شي په فور د بند شي بلکې معافي ده وغواړي.
په مظاهره کې ګډون کوونکو ماسیلینو دا تور هم لګو چې په لاهور کې د 14 ورستو په پنډي او اسلام آباد کې میشت پونتونونو ماسیلین پولیس ته ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علي چې د اسلام آباد نه مل پونتون زده کوونکي دی او تعلق یې د باجوړي جنسي سره دی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیس د دوی حاصل تراغلی ول د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي اته ملګري ورله تانې ته بوتلل او یو شپه یې هلته په جیل کې تیر کړه.
هغه لکان کم چې وړلې شي هغه اته کسان دي د دوو تعلق د باجوړي جنسي سره دی. درې کسان د ورځې جنسي په دې کې دوه کسان خیبر ول او یو پکې کورم جنسي او وزیرستان ول هم دي. هغه ته دا ویل چې کله اصل تراله یو ته اداسي ویل چې تاسو هلته پنجابیان سټډنټان مو چې تاسو کې پښتانه کم سټډنټان دي هغه چې موږ پښتانه سټډنټان یو بغیر د خبرې د سټیشن بغیر د کارډ چې کول هغه چتل او جیل ته ویول الته پی وش په 13 کله دا غنه با چې کله موږ داغه سره بيته او کړي هغه موږ راځه.
د ذکر دا چې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خبره شي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابلو سیمو کې پښتنو ته امر کړی وو چې د خپل ځان اندراج وکړي. د سره سم د منډي بهاودین ضلع د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یو خبر پاڼه هم جاری شوې وه چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو دی ولس پولیس خبر کی. خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه ردی. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د نهي پورز لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو شکایتونو لری کولو لپاره د یوې کمیټې اعلان کړی دی.
د پاکستان ځین نور برخو پشان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه ده چې لامل یې ډېری افغانان نه یوازې وېرېدلي بلکې له بیروزګاري سره هم مخامخ شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه کسان نیسي چې په لقانونه توګه ژوند کوي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډېری افغانان په خپلو کورو کې ناس پاتې دي ځکه چې دوی د پولیسو د ویر له امله وقار ته نسي وتلی. په دې ترڅ کې مې د کوټ واغه سیمې ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې ډېری افغانان د خاورو په نړېدلو کورو کې استوګن وو. په دوی کې یو کس په مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی اوس ځکه تنګه شوې ده. یو بل کس جلاد خان زیاده کړه چې دوی د تیرو درو دیرش کلو راهیسې دلته استوګن دي خو اوس دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مخکې پاکستان موږ سره ډېر ښه کوله معنا خپل سر ته خلاص وو تر اسلام آباد او تر ارزه اطلاع دا دوی مې چې پر موږ باندې ډیره پابندي ده د خپل کور نه سوتلای هم کښنه یو ورور پلس نسی یب سی نسی هم موږ نسی نو موږ وکڅ چم و چاته موږ نه رانه رسی نیو ډا والا وړي نیو حکومت منی څوک نه منی موږ بر کور د شپې چاپې د خلکو بر کور په هر چا باندې په چاپې ول کیږي اباله د شپې باسي ورور څوک وي څوک د تړي څوک دای کی څوک به جلو کی دي څوک کړی موږ وکڅ چم موږ نه را دي حکومت واوري یا د افغانستان واوري یا د پاکستان واوري څوک دی واوري
او سید محمد بیا وای
یو کال مخ یشپړ مې مخ ډیر وځه سمو مشتری ډیر سم وصول کړي خپل چک ته بل خپل غریب به مکول صاحب چا بنره تل تسو کې څوک نه و دا مې استل مې شو دې مې شکی مشل په تکلیف د ماشال اول د ساده بنلور مش په داد الله ورسی شه مردا مشکل دی دا تکلیف دی د باران و جام دای په تکلیف نه بجلی سره نه گیست هیڅ نه څه بل خدای
دل د حکومت وینا ده چې واځي هغه بارې نه نیول کیږي څوک چې پنا قانون توګه په پاکستان کې استوګندي په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې پی او آر کارډ لرونکي یو افغان هم نه دی نیول شوی
ارز دی ایوب صاحب چې درې کټګریانی یا قسمه پکې موجود دی یو ریجسترډ افغان ریفیوجیز دی چې هغه کې به یو سړی هم قط ان په زور مړ واپس نه لږو په مش باندې انټرنیشنل کنونشن راځي زموږ اخلاقي فرض هم دی دا کمیټمنټ زموږ د دنیا سره دی د افغان وروڼو سره دی چې په هغوی کې به یو سړی تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حالات نه سمیږي دوی موږ په زور ناست وو دویم هغه خلک دی چې دلته ځان نه دی رجسټر کړی او هیڅ قسم اسناد او کاغذان نه لري نو هغه یو غیر قانوني عمل دی او غیر قانوني حرکت چې څوک کوي هغه پاکستان د امیګریشن په پالیسی په تحت د پاکستان خپل د سکیورټی د تقاضو په تحت بالکل لمر سره دا حق دی کاغه افغاني که ایرانی که بنگالی چې موږ له دغه ملک سره برته واپس وطن ته واستو
د دې ونې ورته چې په سند او پنجاب ایالتونو کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره د تورخم او چمن د لارې خپل پوله وتړله نو بل پلوته د بلوچستان پولیسو د افغان کډوالو په نیولو لاس پورې کړی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالې واغسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ دې دې څو د اتاو میا
تا چې په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا په کار د چې دا رڼا تا نو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو
نو سوچ ورکړم فکر ورکړم چې کومې د تسلیه د پاره کې کومې په مخته د پاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو ستاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ بیلابیلې ځانګړې ونې خبرونه هم لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 13 ورځ هم تړلې پرتې دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سو بریدونو وروسته اسلام آباد تور لګولې و چې په حملو کې د افغانستان خاورې استعمال شوې او په غبرګون کې د تورخم او چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وي. سوداګر وایي د لارو تړنې دوه اړخیزه تجارت اغیزمن کړی دی. عبدالحی کاکړ د لارو بندېدو له کبله د اوښتې اقتصادي زیان په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
اینی شایدان وایی ده چمن او ترخم دروازی دوارو غارو تا پا لسگونو گاڑی ولار لیدل که جی. ده حقا گاڑی دی چی ده پاکستان و افغانستان ترمینز ده تجارت مهم وسیله ده. خو لطیرو دولو سروز رایسی ده گاڑی زای پر زای ولار دی. ده خیبر پشتونخوا چیمبر اف کمرس پا خانه مشر سروار مومند وایی ده گاڑو پر مخ ده لارو ترنی دو طرفا تجارت اغیزمن کرده دی.
ټول تکلیف چې کوم دی هغه د دې تجارانو ته یا کارخانه دارو ته دی. خو دا تکلیف خو معاشي دی یا د پیسو دی. د دې غټ تکلیف چې ورسی هغه افغان عوامو ته رسی چې چاته په وخت باندې څه ملاویږي نو چې کوم څیز ملاویږي هغه په قاچاقۍ کښې لږ ډېر ځي نو هغه دومره ګران شي چې عام سړی او غریب سړی د هغې سوچ هم نه شي کولی.
دا په تېر یو نیم کال کې څووم ځل دی چې د تورخم او چمن لارې تړل کېږي او هر ځل یې د عادي خلکو ترڅنګ سوداګر او د ګاډو مالکان اغیزمن کړي دي. شاکر اپریدای د خبر ایجنسی د لارانو اتحادی مشر دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې د ګاډو مالکانو ته په کروڑونو روپیو تاوان رسېدلی.
ډېر غټ تاوان ځکه رسېدلی دی چې کوم ګوډی وي په دا کې یو ګوډی دی یو نیمه کروڑ ګوډی دی او د هغه ګوډی کم سے کم د مهینې 3 لکه روپۍ دی. نو دا کم سے کم دی و گولڈی منافع کی دی وریزی رسی نو دا 15000 روپے نو دا کی چھ دی و گولڈی دار تاوان دے نو دا گولڈی کم سے کم من دے خبر جن سے دری نیم زرا گولڈی اگری چھ کم افغانستان تا ونی ٹوٹا سپلائی کو ٹرانسپورٹرانو دا کم گولڈی دی دو کم تیرونا دی دا تیرونا دا پڑا کا گولڈی وی لوڑ دی دا کی چھ کم تیرونا دی دی وی و گولڈی تیرو قیمت 90000 ہے و 80000 روپے جو ہو تم اگر تیرونا خراب فل
د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونی مرسیال خانجان الکوزی بیاوی د لارو تړل کېدو لوجی د ورځې ل دروزخه 4 میلیون ډالر تاوان رسیږي
کوم ورځ دا مال بند شو په اول ورځ باندې بل مالونه هم په ترانزیتي لحاظ او هم د داخلي دغه لحاظ نه بل مالونه په کارخانو په نور ځایونو کې هغه داخلي تجارت په دوی سلوګو هغه توقف کو نوې مالونه چې بارګیری کیږي د ترانزیت د لارې نه پکشته وو کې هغه هم متوقف شو خارج کې او اوس هم بند دي اما دا چې په لارې دي او دا چې راغلي دي او دا چې په کراچۍ کې دي او د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3 میلیون ڈالر پورې دواړو طرف ته زیان رسیږي او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیون ڈالر زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان چارواکو د لیدنو پر مهال پرله پسې دا اعلانونه کړي چې دوه طرفه تجارت به زیاتوي، خو د سوداګرو په وینا د لارو تړل کېدو او نورو اقداماتو له وجې شته کلنی تجارت لا نور هم مخ په کمېدو دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استادو په یو ګډه خبري غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو ژغ کړی چې د تورخم دروازه د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص کړي او پر هغه تړون دي لسر غور وسي چې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو چارو په حق له حکومتونو لاسلیک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
د تیرو 12 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت افغانستان سره ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې له عمله یې د دواړو غاړو سوداګرو د خوراکي او غیر خوراکي توکو په سلګونو ډکې لارې بندې پاتې دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د سیشن بی په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان له دولتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سوداګریزي چارې د خپلو سیاستونو څخه نه قرباني کوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن استازي اجي خواجه محمد په دې خبري ناشته کې وویل
دا مشکل یوازې د افغانستان تجارانو ته نه ده، بلکې دا د پاکستان او د افغانستان ټولو تجارانو ته دا مشکل ده. همدغه اوس د کرخنه اغاړه څومره موټرې توقف په حال کې دي او د دې ټولو تاوانونو متحمل سوداګر او تجاران دي. د سیاسي اختلافاتو ښکار څوک دی؟ هغه تاجران.
لغمان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي اجي شریف په خپلو خبرو کې وویل ک دولتونو د لارو په خلاصولو غور ونه کړ، دوی د خپلو سوداګریزو چارو لپاره بدیلی لارې موندلې دي.
کچیرته په دې کې د دواړو دولتونو غور ونه کړ، موږ بدیلی لارې لټوو نه بلکې لرو. شیرخان بندر ده، تورغونډي ده، بندر عباس ده، دې تورته
د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي محمد جلال وویل د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ترمنځ چې د افتا په نوم کوم سوداګریز تړون دواړو دولتونو لاسلیک کړي، یو خو ناقص دی او بل دا چې پاکستان ورته ژمن نه دی.
افغانستان تجارانو د پاکستان د تجارانو ترمنځ چې دولتونو کوم تړون کړی دی، د افتا تر اوسه پورې پاکستان دغه قوانین ته نه پاملرنه کړې ده. مشکل پیدا شي، یو سیاسي فشار په افغاني تجار باندې راودي او دغه په ملي ډالر ورځ موږ ته تاوان او زیانونه رسېږي. دواړه دولتونه په دې باندې کښېني او د افتا تړون باندې د صحیح غور وکړي چې تجار د پاره پکې ګټه، د ملک د ولس د پاره پکې ګټه.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازي وایي چې د تورخم د لارې په بندېدو چې څومره تاوان افغان سوداګرو ته اوړي، د هغې څو برابره د پاکستان سوداګرو ته هم اوړي. دوی له دواړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې سوداګریزې چارې دي د سیاسي ملحوظاتو نه نه قرباني کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو خبرونه لري. د غرمې دولسمې بجې سوې مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د اقتصادي همکارۍ د سازمان سرمشري د غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. غونډه ته په افتتاحي وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې زموږ سیمه ډیره بې مثاله صلاحیت لري او نړۍ د آبادۍ 14% خلک دلته اوسیږي، خو د نړۍ په کاروبار کې زموږ یوازې 2% برخه ده. د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ کاروبار د نړۍ په اقتصاد کې یو معمولي برخه ده. عدد په خبره کې چیرې زموږ هیوادونه یو بل سره په کاروباري توګه وتړل شي نو ډېرې لاسته راوړنې به ولري او دا عدد شمار به بدل وي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر داخلوال وایي کنن هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي. دا مسله به د ایکو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له وزیر اعظم سره راپورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکا او نړۍ کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره د تاریخي وطن په اړه د لا سختو نویو اقداماتو اغېستو ژمنه کړې ده. تېره ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه. د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرۍ د څوکۍ لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا نامزد کړل شوی پخوانی سینیټر ډان کوټس وایي چې په نړیواله کچه روسي کړنو هغه سخت فکرمن کړی. روس او چین د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر د صدا ورکولو په موخه د مغربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی. تېره ورځ په سکیورټي کونسل کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو په موخه وړاندې کړل شوی د دې قرارداد په ویټو کولو نړیوالو څارونکو ډلو او غربي هیوادونو سخت اعتراض کړی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال رفعت انجم د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډاون په خپل ادارې کې لیکي چې په رستو کې په لاهور او سیون شریف کې د بمی چاودنې له وجې پنجاب حکومت ټول قانون نافذ کوونکو ادارو ته هدایت ورکړو چې چېرته پښتانه او قبایلي ولس اوسیږي پاغي د ژور نظر وساتل شي او د وسلوالو د هغوی د سهولتکارو ګرفتارۍ لپاره دې چاپې ووهل شي. اداري وایي چې پنډۍ پولیسو په پنډۍ ډیویژن کې دننه اوسېدونکو قبایلي ولس نگراني شروع کړې او د دې نه زیاته د خفګان خبره دا ده چې دا یو تجویز وړاندې کړی شوی چې کوم مخصوص ځایونو کې دوی اوسېږي او څوک د چپ شناختي کارډ لري هغوی دې په پام کې وساتل شي. اداري په وینا د ګل پروز د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په پنجاب کې د پښتنو سره په بد سلوک کولو غوسه ښکاره کړې، خو تېره ورځ په یو غونډه کې د پنجاب قانون وزیر رانا سنا الله وویل چې په پنجاب کې پښتنو سره د زیاتې کولو خبرې صرف تورونه لګول دي او په خلکو کې کرکه او نفرت خورول دي. پښتنو ته پوره حق حاصل دی چې په پنجاب کې ژوند وکړي. اداري زیاتوي چې د پنجاب حکومت لخوا اوس پر ځان د تنقید پر ضد بیان اتل ابس دي او د رښتیا نه مخ اړول دي او پنجاب حکومت د خلکو ترمنځ د نفرت خورولو ذمہ دار دی. اداري وایي چې پښتانه ژوند تیرول لپاره کار روزګار کوي او د امروزه ژوند تیروي. لوړاندې د دې په ژوند کې ډېرې سختې دي او د ترهګرې له وجې هم په خپل ملک او سیمه کې د کډوالې ژوند تیروي. اداري لیکي چې پاکستان ولس ته په دې خبره غور کول پکار دي چې د نسل او عقیدې په بنیاد د یو بل پر ضد بې اعتمادي او ویره د جنگ جګړو وجه جوړېدای شي. د پاکستان بل اردو ورځپاڼه ایکسپریس په دې اړه وایي چې څنګه ویل شي چې د سخت دریځې تعلق د اسلام سره نه دی، نو همدا شان وسلوال نه خو پنجابي دی نه پښتون نه بلوچي نه سندي، هغه صرف وسلوال وي. او ملک د ولس مفاد په دې کې دی چې پاکستان کې ټول اوسېدونکي دي ټول نسلي لساني او ثقافتي ډلې دي د ترهګرۍ ختمولو لپاره یو شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ټول ولس د یو مدیر حاصل ترهګرۍ سره مخ دی. خدا خبره یقیناً د خوشحالۍ وړ ده چې حکومت د امنیتي جاج اخیستو وروسته پاکستان سپر لیګ کرکټ میچ فائنل په لاهور کې د کولو اعلان کړی. اداري په وینا د اعلان وروسته په قذافي کرکټ سټیډیم لاهور کې انتظامی کارونه تیز کړي او د کرکټ سټیډیم د مرمت او خوشا سړکونو مرمت هم روان دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې نن په اسلام آباد کې لکېدونکو اقتصادي همکاري سازمان له غونډې څخه پاکستان دا ګټه پورته کول غواړي چې بهرني پانګوال پاکستان ته مخه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشران په مهمو هیوادونو کې همیش د خپلې کورنۍ غړي ګماري. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس په خپل یو راپور کې په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې پر مهال په سرخار کې د امنیتی اقداماتو په اړه لیکلي دي چې دغه خار کې نیمه پوځي دستې او اضافي پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د اقتصادي همکارۍ د تنظیم په دې غونډه کې د لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. پاکستان غواړي چې د دې غونډې په واسطه په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په اړه تګلارې ته حتمي شکل ورکړي. اجانس د دوو ناسرګند حکومتي سرچینو په حواله دیتوي چې په دې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د افغانستان استازي هم ګډون کوي. اجانس لیکي چې د ترهګریزو پیښو باوجود پاکستان په دې هڅو کې دی چې په بري اعظم ایشیا کې ځان د یو پرمختللي اقتصادي بازار په توګه متعارف کړي او د ټول نړۍ د سرمایه کارانو خپل هیواد ته مخه کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په روس کې د افغان سفیر قیوم کوچی په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې شپږ اویا کلن ښاغلی کوچی چې د امریکا شهریت هم لري د خپلو قیمتي چشمو او د غیر سفارتي بیانونو لپاره ډیر مشهور دی او یو وار د خپل کوربه هیواد روس یو ډیر نږدې ملګری هیواد هم سپک کړی و. د ورځپاڼې په خبره افغانستان د روس سره د لسیزو راهیسې ډېرې پیچلې اړیکې لري خو د افغانستان د مستقبل لپاره په روس غوندې هیواد کې د ښاغلي کوچي تعیناتي یو ښه ګام نه ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې قیوم کوچی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تره دی او افغانستان همیشه په مهمو هیوادونو کې هغه کسان په دندو ګماري چې د ولسمشر د کورنۍ سره یې تعلق وي. د دې نه مخکې په روس کې د افغانستان سفیر عزیز الله کرزی د پخواني ولسمشر حامد کرزی ترو او د هغه نمخ کې سفیر هم د کرزی رشتہ دار وو. د ورځپاڼې په خبره ښاغلی کوچی به په ماسکو کې د یو داسې هیواد سره د هغو اړیکو منظم کولو والا وي چې ډېرې نازکې دي او دغه هیواد په افغانستان کې روانې جګړې له هره بڼه ورکولی شي. د افغان او امریکایي چارواکو په خبره په افغانستان کې د روانې بې ثباتۍ تر شا هم د روس لاس دی. دغه چارواکي وایي چې د روس لخوا د طالبانو یاغیتوب سره په ډاګه عمل کېدل او هغوی سره په څرګند ډول رابطې ساتلو په دغه هیواد کې تشدد کې نوره هم اضافه کړې ده. خو دې سره سره روس کابل سره ځکه خپلې اړیکې سړې کړي چې د هغوی په اند ولسمشر اشرف غنی امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلو اتحادیانو سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا خبره تېره شپه د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ټرمپ په خپله وینا کې د بهرنیو کډوالو او د امریکا د کورنیو چارو په اړه هم ځینې اعلانونه وکړل. زموږ همکار صالح محمد صالح د ولسمشر ټرمپ د وینا مهم ټکي را سره شریکوي.
ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د غیر قانوني وحشیانو یوه شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو مذاهبو او عقایدو نارینه، ښځې او کوچنیانې وژلې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډله یا داعش جنګیالیو ته ماتې ورکوي. ټرمپ امریکا او د نړۍ په نور برخو کې ترورستي حملو ته په اشاره د مهاجرت په برخه کې پر نویو او شدیدو اقداماتو ټینګار وکړ. زموږ مکلفیت د امریکا متحده ایالاتونو د وګړو خدمت، ساتنه او دفاع ده. موږ له اسلام پال افراطي ترورزم څخه د خپل ملت د ساتنې لپاره د غښتلو اقداماتو په حال کې یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشری دورې په اوله ورځ د امریکا داخلي امنیت ته په لومړیتوب ورکولو سره د کډوالۍ په اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې په امریکا کې دننه او له امریکا د باندې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ شو. ښاغلی ټرمپ د خپلې لوړې تر مراسم وروسته په خپله دې وینا کې د نویو تهدیدونو په غندلو، د یهودي ټولنو په وړاندې د ورانکارو هڅو او په کانګزاس ایالت کې د هغې وسلولې حملې یادونه وکړه چې دوه هندي کډوالې په نښه کړل. ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ د غښتلتیا، د اقتصاد او د امریکا د زیربنا درغونې په باب هم څرګندونه وکړه. ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ناټو د پوځي تړون پر ظرفیت شک څرګند کړی وو او یو منسوخ سازمان یې بللی وو. خود امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر له ناټو پوځي تړون څخه خپل قوي ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر ټرمپ دغه راز زیاته کړه چې کانګرس ته به بودیجه د تصویب لپاره ولیږي او له دې سره به د امریکا اردو غشتلې سي. ښاغلی ټرمپ خپل دې وینا کې په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په باب څه ونه ویل. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 2000 کسیز ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ټرمپ په خپل وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین شعار بیا تکرار کړ چې غواړي امریکا ته بیرته د هغې عظمت ور په برخه کړي. د نړۍ ټول ملتونه که دوست وي یا دښمن دا به درک کړي چې امریکا غښتلې ویاړمنه او ستره ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
زموږ غل مشال رادیو خاوري واسري جرنال د چین پاړه مقاله خبره کړې چې په کلیکوال وای دغه هیواد په بیلابیلو هیوادونو کې داسې پروژې پیل کړي چې له مخې غواړي ځان د ایشیا زبر ځواک کړي. په دغو پروژو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري هم شامل ده. د دې مقالې تفصیل به عبدالحکا کړه واورو.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي کله چې په 2000 لومړی کال کې د نومبر په میاشت کې د چین ولسمشر جی چینګ پینګ د قدرت واګې په لاس کې واخیستې نو په خپله وینا کې د چین د خوب خبره وکړه، یعنی په بل معنا د چین د ایشیایي هیوادونو خوب. د دې له مخې چین به د ورشمو پخوانی لار بیرته بحالوي او یورپ او ایشیا به د سړک اقتصادي راهداریو او اورګاډو له لارې سنن شلوي. د لیکوال په خبره چین غواړي د ایشیا د زبر ځواک جوړېدو خپل خوب پوره کړي. لیکوال بیا د هغو هیوادونو ذکر کوي چې پکې چین پنګه اچونه کوي. په دې کې یو هم قزاقستان دی چې هلته د چین د تیلو ملي کمپنۍ 25 منزله هوټل لري. دارنګ چین په دې ورسته کې تر تهران پوری د اورګاډي پټړی اچولې چې د قزاقستان او ترکمنستان د لاري هلته سامانونه وړل کیږي او له دې سره سره منځنی ختیځ ته هم لاسرسي لري. د دې ترڅنګ چین قرغیزستان او تاجکستان کې سړکونه جوړوي او سره د قراقرم او پامیر غرونو لاري چې پاکستان او ازبکستان به هم پکې راځي ریلوی لاین جوړوي. لیکوال وایي له دې سره سره چین غواړي خپل ژنګجیانګ صوبا چې پکې یو غور ملتپاله وسوال مبارزه کوي هغه هم جدید کړي او د ترقیاتي کارونو لاري پکې نارامي قرار کړي. خو لیکوال زیاتوي له دې هر څه سربېره هم چین له چیلنجونو سره مخامخ دی. روس په منځنۍ اسیا کې د چین نفوس ته یو چیلنج دی. دغه شان د چین په جنوبي سمندرګي کې د دې هیواد هلې ځلې ویتنام مجبور کړي چې د امریکا غېږ ته ولویږي او دارنګه د چین هلو ځلو ته په پام سره جاپان د پوځي صلاحیتونو زیاتولو هوډ څرګند کړی دی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چه دور بل د
پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غله مشال رادیو څخوري د تماس نړیوالې ډلې د غونډې برخوال وایي کده سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې لدی هیواد سره صادقانه همکاري وکړي په سیمه کې به اقتصاد وده وکړي او سوداګري به پراخ شي د تماس ډلې غونډه تیر ورځ د اسلامي همکاري د سازمان په قربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوه د غونډې ګډونوالو همدارنګ د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي په جده کې د تماس ته نړیوالې ډلې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د اقتصاد او هوساینې په ګټه دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی آزاد وایي په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر یوې ګډې کړنلارې د سیمې د هیوادونو پر یو ځای کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې په اړه یې باید کار وشي ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدل په سیمه کې د سوداګرۍ او اقتصاد د غوړېدو او پراختیا سره مرسته کوي او په دې کې د ټولو هیوادونو ګټه ښاغلی آزاد دا هم وویل چې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډونوالو همدارنګ د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ د خیرالله آزاد په وینا د سولې خبرې اترې د دې غونډې د بحث بل موضوع وه ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې د افغانستان د اسلامي دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافق هرکلی وشو او د دې پروسې چې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني پر دوام ټینګار وشو افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو هڅه کوي او په دې برخه کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د پاکستان د ترهګرو د خوندي مرکزونو پر ضد اقداماتو ته وهڅي که څه هم افغان چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع لپاره خپلې هڅې تر ډېره بریالۍ بولي او وایي یوازې پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه همکارۍ ته زړه نه دی ښه کړی خو د روسیې او ایران په اړه هغه وروستیو رپورټونو چې له وسلوالو سره اړیکې پالي په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع او شریک دریځ رامنځته کېدلو احتمال له پوښتنو سره مخ کړی په امریکا کې میشته افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي شفیق همدم دې اندېښنې ته په پام وایي د تماس د ډلې غړي هیوادونه باید د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه جدي ونیسي
د افغانستان ګاونډي هیوادونه بالخصوص پاکستان ایران او حتی په سیمه کې روسیه په دې وروستیو کې د وسوالو مخالفینو لکه د طالبانو او نورو وسوالو ډلو څخه مالي او نظامي ملاتړ کوي چې دا نه یوازې د افغانستان د نامني بلکې د سیمې او د نړۍ د نامني لامل هم ګرځېدای شي په تاسف سره باید داسې وایي چې د پاکستان بالخصوص د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان په سوله ثبات کې البته خپل منافع ډیر کم ګوري او په همدې دلیل حتی په دې وروستیو کې یو نحوه باندې افغانستان باندې تعزیرات وضع کړی افغانستان افغان وګړو پر وړاندې باندې پولي تړلي
په د پاکستان روسیا او ایران حکومتونو تل دا رد کړي چې ګوندې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه کوي د هیوادونو که څه هم له وسلوالو طالبانو سره په یو ډول د اړیکو لرل منلي خو ټینګار کړی چې د اړیکې د سولې د ټینګښت په هدف دي د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکاریو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې و چې د بحث موضوع یې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې سیمه ییزه او نړیواله همکاري وه په دې غونډه کې تر 500 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ دي
نه ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نه بیا د ماځګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې مخبرونه لري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د افغانستان د ننګرهار د بیلابیل قومونو مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د خاورې ساتنې تر عنوان لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او یو شمېر سرتیرو ته ګلو نور په غاړه کړل. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغان ملي امنیتی ځواکونو څخه د ولسونو د ملاتړ د غونډه د سیشن به پورز د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې و چې په ننګرهار کې د میشتو بیلابیلو قومونو او شوراګانو په لزګونو استادو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د میشتو کونړیانو د شورا مشر ډاکټر عبدالقیوم مشوانی وایي پخوا هم ولسونو د خپل خاورې نه دفاع کړي او اوس هم هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
کله چې یو غلیم په خاوره باندې تجاوز کړي، د خپل خاورې د دفاع په خاطر باندې سپینګیری او ځوانان، ملي قوتونه، دفاعي قوتونه سره په یو غږ باندې راپاسېدلې دي او د خپل خاورې نه په میړانه دفاع کړې. زمونږ ټول ولسونه دې ته آماده دي چې موږ د خپلې خاورې څخه په میړانه دفاع وکړو.
په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا د دارالانشا مشر عبدالخالق وویل که قومونه سره یو موټی شي، د هر ډول زبر ځواک مخه نیولې شي.
من په افتخار کوم چې موږ تاسو قوت د قومونو په یو موټی توګه کړي. دښمن غواړي په سمتونو، په ژبو، په مختلفو نومونو موږ وویشي.
د ملي امنیتی ځواکونو په استازولۍ د ننګرهار د ملي امنیت مرستیال نورستانی له ولسونو څخه د مننې ترڅنګ وویل دوی حاضر دي چې د خپلې وروستۍ سلګۍ پورې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمد زید نظامونو ساتل له ولسی ملاتړ نه پرته ناشونی وګاڼه.
کلی کور کې په سرحداتو کې همدغه قومي شران دي چې د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ د وطن نه په دفاع کې لوی همېشه قرباني ورکړې ده او د دوی دغه حاله ځلې موږ ستایو او دولت د دوی شاته ولاړ ده.
د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ دا غونډه د سرتیري د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د سرتیري د ورځې لپاره کمیسون وټاکه او دغه کمیسون د هود یا کب د میاشتې نهمه نیټه د سرتیري د ورځې سره ونوموله او د ولسمشر په فرمان د افغانستان په جنتري یا کلنۍ کې د سرتیري په نوم ثبت شوه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. لننګرهار زو د خوست پر لور. په خوست کې سلګونو کسانو په وغونډه کې د یاد ولایت چارواکي په اداري فساد د زمکو پر چور او تالان او همدارنګه په انکشافي پروژو کې پر کمیشن کاری تورن کړل. د دې ترڅنګ د خوست ځای چارواکي په خپل خبرګون کې کلیوي خو ولسی غونډي او ناس د خلکو قانوني حق ګڼي، بل ورته وایي چې هر څوک کولای شي خپل ستونزې او نیوکې د اصلاح او سمون په نیت په مخامخ ډول له ځای چارواکو سره شریک کړي. د په دې نور حال له خوسته د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو چې په ترکیب کې قومي مخور، مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي شامل ول، په یوه غونډه کې ځایي اداره په فساد او د ځمکو په چور او تالان تورن کړه. د خوست د ولایتي شورا وکیل قدیم افغان ویل چې په یاد ولایت کې د شته ستونزې یوازینی حل دا دی چې د خوست په مشرتابه کې بدلون راشي.
په ولایتي اداره کې په ځنګل ډول په ولي کې فساد شتون لري، ځکه غصب کوي، په پروژو کې فیصدي اخلي، متوازن انکشاف نشته.
د غونډې یو تن تابع کوونکی عبدالولي واحد زی په خپلو خبرو که گواه خوکر که چیر ده افغان حکمت مشرطابه غگوانوری لاریونو نبو که او دالاری به روان و ساتی
فولس مشرمانده غفتو سر یوین یاش که زمان غگواری در شو دقا فاسد خایدی ده خوست نلری که لری بی که او کنا بیا بیا واقف چه هر سراتل مسئولیت به شخص ده اشرف غنی بغاره.
ده غنده گدنوال گل رسول پر چارواکونی وکو گره چه ده ولایت چار شعاری او نمایشی دی.
حق سنزه چه ولایت کې دي خلک تر پوزې ته راغلي دي. نور مونږ ولی صاحب هیڅ کتن نه غواړو، ځکه چې په خوست کې دي دا ټول کارونه نمایشي او شعاري دي. خوست نور دروغ نشي زغملی.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي ادارې د خپلو امکاناتو سره سم په خوست کې د فساد مخنیوي په خاطر پوره هڅې کړي او اوس هم د بیان د ازادۍ د اصل په رڼا کې هر څوک کولی شي خپلې غوښتنې او ستونزې دوی سره شریکې کړي.
غونډه کنفرانس دا د بیان د ازادۍ د اصل پر بنسټ د هر افغان د هر وګړي حق دی. هر چیرته چې ستونزه احساسوي، هر افغان او هر خوستی چې احساسوي، دوی کولی شي چې په ازادانه توګه د خوست د ولایت مقام سره یا د نورو اړوندو ادارو سره هغه د اسنادو پر بنسټ شریکې کړي.
د یادونې وړ ده څناڅه دوه کاله وړاندې د خوست زرګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د پخواني والي د ګوښه کېدو د غوښتنې لپاره پراخې غونډې او لاریونونه کړي ول، چې وروسته پر یو سوله ییز لاریون په ځانمرګي برید کې خواوشا شل کسان مړه او تر اتیاو زیات کسان پکې ژوبل شول.
جانا